የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدلا غزن فر سلامونه ومنای قدر منو اوریدونکو زمو شمکار نورگل شفق د جنوبی آسیا د ځوانو ژورنالیستانو په منځ کې د جایزې مستحق پېژندل شوې ده. له ده سره په همدې مناسبت مرکه لرو. د مشهور مفکر توماس مور او د هغه د کتاب یوټوپیا په باره کې معلومات، د درویش دورانی او نظم او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
تیرونی د افغانستان ترکمن شاعر او ادیب استاد عبدالکریم بهمن د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. استاد بهمن څه باندې شپېته کلونه د خون کې په توګه د افغانستان د معارف خدمت وکړ او په ترکمنی، ازبکی، پښتو او دری ژبو مختلف کتابونه ولیکل. دای د افغانستان د ادبیاتو او معارف د خدمتګار، د ملي وحدت د لارې د مبارز او د تعصب او تشدد په خلاف د یو فعال په توګه ستایل شوی دی. ولسمشر حامد کرزی د استاد عبدالکریم بهمن د وفات په مناسبت یو پیغام لیکلی او د هغه مړینه یې د افغانستان فرهنګ ته ځای بللی ده. په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې د حکایتونو د مشهور شاهکار یو زور او یوې شپې د پښتو ژباړې 15 ټوکونه چاپ کړي دي. د تاند وی پانل رپورت سره سم د دې لړۍ ژباړه چې استاد محمد انور نومیالی پیل کړی و، استاد معصوم اوتک ادامه ورکړی ده. علامه رشاد خبرندوی ټولنه غواړي چې د یو زر او یوې شپې د پښتو ژباړې ټول حکایتونه په لسو ټوکونو کې تکمیل او خپاره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وطن هنرمند ځوانان د افغانستان د دودیز موسیقي د غږولو او معرفي کولو لپاره جنوبی کوریا ته لاړل. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسول ډاکټر احمد ناصر سرمست باختر اجانس ته ویلي دي چې د افغانستان د دودیز موسیقي وطن ځوان موسیقي غږونکي چې دغه تعلیمي مرکز یو هنري ډله جوړوي، د افغانستان د دودیز موسیقي د اجرا کولو او معرفي کولو په مقصد جنوبی کوریا ته په 9 ورځني سفر تللی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د دغه مرکز زده کوونکو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د سولې او فرهنګ د سفیرانو په توګه د نړۍ د کنسرت په مشهورو سالونونو کې هنري پروګرامونه اجرا کړي دي. د غختلی ځوانان په نوم معلوماتي، ادبي او ټولنیز خبرونه لچا پر وته. د خبرونه چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو ځوانانو په همکارۍ خبره شوې ده، درې مچاپی خبرونه ده چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا لتیر یو کال راهیسې خبرېږي. د دې محلنۍ مؤسس او د امتیاز خاوند د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس او رنگ مختار مسؤل مدیر محمد نسیم رسا او مرستیال امل امرخیل دی.
زموږ همکار نورګل شفق چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ چلایي، په افغانستان کې د مخدره موادو د عملیانو په باره کې د خپلې راپور په خاطر د جنوبی آسیا د ملکونو په ژورنالیستانو کې دریمه جایزه وړې ده. ښاغلی شفق څو میاشتې د مخه د نیپال مرکز کټمنډو ته تللی و چې د جنوبی آسیا د ځوانو ژورنالیستانو په یوه روزنیز کنفرانس کې برخه واخلي. د ده د جایزې کیسه له همدې کنفرانسه پیلېږي. دی راته وایي:
کومه جایزه چې ما اخیستې ده، دا تقریبا یو 15 میاشتې مخکې د آی سی ایف جی چې ژورنالیستانو یوه نړیواله ټولنه ده په امریکا کې، د هغوی لخوا هر کال په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته ورکشاپونه، ټرینینګونه جوړیږي، روزنیز ورکشاپونه ورکول کیږي. نو همدغسې یو ورکشاپ و یو ټرینینګ و، د هغه په اړه زه خبر شوم چې جنوبی آسیا هیوادونه وي او ځوانان وي او په ژورنالیزم برخه کې کار کوي. نو بیا چې ما کله هغوی یوه فورمه ایښې وه، هغه مې ډکه کړه ورته او یو ډول امتحان غوندې و هغه فورمام. نو هغه وخت چې ځینې کسان ونیول شول نو په دوی کې اتیا کسان وټاکل شول. بیا دغه اتیاو کسانو ته په آنلاین بڼه د انټرنیټ له لارې دوی ته ټریننګ ورکړل شو. ټریننګ به داسې و چې په مختلفو موضوعګانو به یې موږ ته یو لیکچر یا پریزنټیشن راکوو، بیا به په هغه کې تمرینونه وو، عملي کارونه به وو، موږ ته به ویل چې دغه تاسې وکړئ، بیا به مو هغه کول، بیرته به مو دوی ته لیږل چې دغه کار مې داسې وکړه. یو خو د خوشبختۍ خبره دغه وه چې افغانستان لومړی ځل و چې دوی په دې پروګرام کې برخه ورکړې وه. ټول دغه اتیاو کسانو نه چې د جنوبي آسیا هیوادونو و دیرش کسان کامیاب شول په دې ټریننګ کې. د افغانستان لخوا اته کسان کامیاب شوي وو چې په اتو کې درو کسانو پکې برخه واخیستله. نو دغه درې کسان افغانستان وو، خو بیا چې کله موږ انتخاب شو هلته وغوښتل شو نیپال ته، نو هلته یو څلور ورځنی کانفرانس هلته دوی موږ ته د هرې برخې متخصصین راغوښتي وو چې موږ ته به ټریننګ راکوو، چې فرضاً زما موضوع په برخه کې د یو این یو ډی سی لخوا چې د ملګرو ملتونو نشه یي توکو سره د مبارزې اداره ده، د هغوی یوه پروفیسر او یوه کارکوونکي وه چې هغې موږ ته ټریننګ راکوو.
د پروفیسر د یو راپور د جوړولو پیسه کې معلومات نه درکول، چې بلکې د هغه پیسه کې معلومات درکول چې دا ستونزه څه ستونزه ده، د عملیانو د معتادانو ستونزه
و په کومو هیوادونو کې ډېره ده، دغه په دې به پویولو، یعنی دې لپاره چې هغه څېړنې کې موږ سره مرسته وکړي دوی به موږ ته دا خبرې کولې. خو په تخنیکي برخه کې چې موږ پوهیو چې څنګه تاسو خپل ریپورټ ښه اغېزمن کولی شئ، دا بیا د مریلند پوهنتون چې په امریکا کې دی، د هغې یو پروفیسر و لوسینډا دی بیا موږ ته لارښوونه کوله چې څه باید وکړي. نو دا هم پکې شامل وو په دې کانفرانس کې، ځینې نور ټرینینګونه وو، فرضاً موږ څنګه ښه عکاسي کولی شو، څنګه یو ملټي میډیا ژورنالیست اوسېدلی شو. ملټي میډیا یعنی چې ته هم د راډیو له لارې خبر جوړ کړی شي، هم د تلویزیون له لارې، هم په ویب بلاګینګ یعنی د ویب پاڼو له لارې، هم په ورځپاڼو کې خپل خبرونه، یعنی مختلف برخو کې څنګه یو ژورنالیست کولی شي چې کار وکړي. نو په دې برخه کې هم دوی موږ ته ټرینینګونه راکول، همداراز د ویډیو ایډیټ په برخه کې. بیا نو هغه کانفرانس نه وروسته موږ چې کله بیرته راغلو، دوی موږ تعقیبولو چې په خپلې کیسې کار وکړو. یو وخت را ته ټاکلې و چې تر دې وخته باید تاسو خپل ریپورټونه جوړ کړئ، نو تر هغه وخته مو جوړ کړل، خپاره مو کړل.
ریپورټ خو دې امغلته جوړ کړو که دې په کابل کې بیا جوړ؟
نه نه، ریپورټ مې په کابل کې جوړ کړ. نو ریپورټ چې کله جوړ شو، دوی ته مې چې کله ولېږل په ځینو ویب سایټونو کې، خپله موږ راډیو له لارې ما ریپورټ خپور شو، بیا هغه په انګریزي وژباړل شو، په ځینو انګریزي سایټونو کې خپور شو. نو هغې نه وروسته دوی بیا ویل چې موږ ځینې جایزې لرو، هغه چا چې ښه ریپورټ جوړ کړی، هغه خبرې یا هغه ټرینینګونه چې موږ ورکړي، هغه ښه په خپل ریپورټ کې تطبیق کړي دي، هغه لارښوونې چې موږ ورته کړې وي. نو بیا دا څو ورځې مخکې ما ته ایمیل کړی و چې تاسو د دغو ځوانانو ترمنځ دریمه جایزه ګټلې ده،
مبارک دی. وی اول او دومه جایزه چا وګټله؟
اصلا خو په دې ټریننګ کې څلور جایزې ورکړل شوې، چې سونم پلډن په نوم یوه بوټانۍ نجلۍ وه، د دې موضوع د دوی په مذهبي ښوونځیو کې د راهبانو ترمنځ جنسي تیری په اړه او ځینې نور روغتیایي ستونزې په دې هغې ریپورټ جوړ کړی و چې لومړی جایزه هغې ته ورکړل شوې. دوهم اعظم خان په نوم یو پاکستانی ژورنالیست و چې دوی د دغه ښوونځیو پاړه ریپورټ جوړ کړی چې تش په نامه ښوونځي دي په پاکستان کې، یعنی هیڅ ماشومان هلته نشته دي، ښوونکي ماشونه ماخلي خو درس نشته پکې او ځینې تړل شوي دي اوس. او دریمه جایزه ما وه چې په افغانستان کې روږدو ځوانانو پاړه وه. څلورمه بیا د اندولیکا په نوم یوه هندۍ نجلۍ وه، هغې ګټلې چې په هندوستان کې تر 15 کلنۍ نیولې تر 9 کلنۍ پورې د ځوانانو ترمنځ د مړینې یو دوهم لوی علت هغه ده، د ځان وژنه ده، چې هلته ځوانان کله په ازموینې کې پاتې شي، دې ډاره چې کور کې پلار سره نشي مخ کېدلی، ډارېږي، نو دوی ځان وژني. نو د هغې ریپورټ په دې اړه و، څلورمه جایزه بیا هغې ګټلې.
شغله شفق، یو ډېر مهم شی چې تا هلته زده کړل او فکر کوي چې د افغانستان ځوان ژورنالیستان هم باید پام ورته وکي په خپل راپورونو کې هغه څه شایدې د خپل تجربه کډیر لاندې شریک کړي.
یو څه چې ما ډیر خوښ شول کله کله ایمون ژورنالیستان ځینی دا ستونزې لري یو خبره کوي خو په اړه یې پوره څېړنه نه وی کړي هغه معلومات خپاره کړي وي. څو ځلې ما د ځینو ژورنالیستانو په اړه اوریدلی چې هغوی خپل ادارونه لري کړی شوي دي. د سبب یې دا و چې دوی سمه څېړنه نه وکړي، ځینې غلط معلومات یې ورکړي وو. یو خو چې هلته ما زده کړل دا و چې تاسې باید ډېر څېړنه وکړي، ډېر دقیق اوسئ په اړه کم څه چې تاسې خپروئ.
یعنی مطلب دا دی چې هغه په کوم شي چې راپور جوړوي په هغه موضوع باید ځان پوه کړي،
پوره پوره هر اړخ نه باید ته په هغه ځان پوه کړي. بل دا و چې دوی راته ویل چې تاسې هر څومره که تاوتریخوالي نه ډکه یوه کیسه وي، ته رپورټ ورباندې لیکي، یوه موضوع وي چې ډېره داسې غموونکې موضوع وي، تاسې هغه په داسې ډول وړاندې کوي چې ډېره عاطفي واوسي او خلک یو خوند هم ورنه واخیستلی شي، یو څه ورنه زده هم کړي. بله یوه ما کله کله ځینې ژورنالیستان لیدلي دي چې دلته فرزندې ځینو کسانو مرکې خپروي، بیا هغه خلک چې چا سره دومره مرکه کړې ده هغه بیچاره ستونزې سره مخ کوي، یا هغه ته خپل کور کې مشکل جوړیږي، یا یې څوک د مرګ ګواښ ورته کوي. نو مونږ ته یې وویل چې تاسې باید د یو چا ژوند له خطر سره مخ نه کړئ که هغه سره مرکه کوي. اول هغه نه اجازه واخلئ چې تاسې ته کومه ستونزه شته نشته، که زه تا په اړه داسې خبرې وکړم. بیا وایي که پوهیږئ چې دغه سړی ډېر ستونزې سره مخ دی، بیا یا خو یې څیره چا ته مه څرګندوئ، یا د هغه نوم بدل کړئ چې څوک یې دقیق ونه پیژني چې دا څوک و، ځکه چې د هغه ژوند ستونزې سره مخ نه شي.
شغل شفق، نو کتمندو ته خو پخوا نه وې تللی، نیپال ته خو پخوا نه وې تللی. څوک چې یو ملک ته د اول ځل لپاره لاړ شي نو په دقت سره هر شي ته متوجه او په خپل سیاحت کې هم یو څه زده کوي. داسې څه پیغامونه لري د دې سفر؟
یو څه چې هلته ما ولیدل او ښه را باندې ولګېدل چې مونږ پخواني آثار لرو چې هغومره کوو وایم هغومره پام نه کوي لکه هغو خلکو چې ورته کوو. یعنی هغو خلکو سره چې کوم قدر وو هغومره مونږ په هیواد کې فکر نه کوم دومره ډېر قدري. نو یو مې دا ورنه زده کړل چې باید دغسې شیانو قدر وشي او ساتنې وشي. بل هر ځای به مو چې لیدل د دوی د هر قشر خلکو کار کوو، ښځینه نارینه. یعنی داسې نه ده لکه مونږ په افغانستان کې چې یو کس دی ګټي هغه څه وایي چې یوې ګټي نورې څټي. هلته هر څوک کار کوي لګیا دي، نو دغه ډېر ښه والی پکې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ماشوم د لوبو د سامان سم انتخاب د هغه پر راتلونکي ژوند او شخصیت باندې اثر اچوي. ماهران وایي چې ماشومانو ته د لوبو توپکونه او تمانچه اخیستل د تاوان کار دی. په دې اړه د فریدې سیفی د برابر کړي راپور د اوریدو بلنه درکو.
کله چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د اسبابو د خرڅلاو ځایونو ته ولاړ شي نو وګوري چې ډیر د لوبو سامانونه د وسلو په ډول جوړیږي. واړه ماشومان په تیره هلکان ټوپک او تمانچه خوښوي، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې زیزې داسې راپورونه ورکړی شوي چې د ماشومانو د لوبو د سامانونو په نوم داسې شیان واردېږي چې ماشومان زخمي کوي او خطرناک وي. په کندز کې ګڼ شمېر ماشومانو دا اونۍ د لوبو د دې ډول سامانونو د واردولو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړ. دغه کمپاین په کندز کې د افغانستان د فرهنګ او رسنیزو اړیکو د بنسټ لخوا او همداشان د شمال ختیځې حوزې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر او د کندز د امنیه قمندانۍ په مرسته جوړ شوی و. دغه ماشومانو ویل نور نه غواړي چې د لوبو اسباب د جګړې د وسایلو او تجهیزاتو په بڼه وي.
زمونږ تجارت ته چې د پټاقې او ټوپک او توپنچو د پځای موږ ته قلم او کتابچې راوړي.
دا یوازې د کندوز ماشومان نه دي چې له وسلو او جګړو ستړي دي او نه غواړي چې نور یې د لوبو سامان د هغه څه په بڼه وي چې دوی ترې نفرت لري. پوښتنه دا ده چې که ماشوم د لوبو په داسې سامان لوبې کوي چې د وسلې په بڼه وي نو د ماشوم په روحیې او د هغه په شخصیت څه ډول اثر کوي. په فنلند کې افغان ډاکټر خالق ویسی وایي دا د ماشوم په شخصیت ناوړه اغیزه کوي.
اصل کې اتیا پیسره شخصیت په ماشوم ټوب کې جوړیږي. دا دوران کې دي چې د ماشوم په ژوند کې د مور او پلار رول ډیر مهم دی. ګوري ټوپک د وژلو لپاره دی، لوبي سامان د لوبي لپاره دی. دا دواړه یو بل ته یو ځای کول ډیر خطرناک خبره ده. دا کېدای شي چې ماشوم ته د ویرې فضا رامنځته کړي. او نن سبا د ماشوم د روغتیا د رواني روغتیا متخصصین په دې ان کې دي چې ډیر خلوبه د ماشوم د لپاره په ورکټوب کې په ماشوم ټوب کې نه کمپیوټر دی، نه موبایل دی، نه پلی سټیشن دی، بلکې دا غوی هغه ته د سی فضا رامنځته کول چې هغه وکولای شي چې د خپل همزولو سره لوبي وکړي تر څو چې هغه پټ استعدادونه راجوت شي او هغه ته مخنه هم مونږ وکولای شو چې وډه ورک.
ډاکټر وایسی زیاته کړه په کار دی افغان مقامات دا مسله په جدي توګه په نظر کې ونیسي او داسې د لوبو اسباب وارد کړي چې د ماشومانو په فکری روزنې مثبت اغیز وکړي، خو هغه د میندو او پلرونو رول ډیر مهم وباله. د ویل د مثال په توګه که ماشوم د ټوپک پر ځای داسې د لوبو سامان واخلي چې لوړو وړو شیانو یو کور جوړ کړي، نو بیا د دوی په ذهن کې د آبادۍ او ګډ کار فکر وي او چې لوی شي له آبادولو خوند اخلي، او که ټوپک یې په لاس کې وي بیا نو د ورانۍ او تور لوګي خیال د ماشوم پر ذهن توره پرده خپروي، ویره ورسره وي او ګډ کار نشي کولی.
ماشومتوب په دوران کې په لوبو کې دوه شیان ډېر زیات مهمه ده. یو دا چې د لوبو په دوران د لوبو په حالت کې ماشوم ته څه حالت راپېښېږي، آیا ماشوم خوشحاله ده، ماشوم ته ویره پیدا کیږي، آیا ماشوم رواني حالت لري یا ماشوم ته د استراب حالت ماشوم ته پیدا کیږي. دا ډیر مهمه خبره ده. او بل دا چې دا لوبي شیان د ماشوم ذهني او خلاقیت څنګه وده ورکوي، یعنی ماشوم دا غب پټ استعدادونه راجوته کوي او هغه ته رشد ورکوي کنه. کوم وګورو چې افغانستان کې سولې راشي، خبر دا وی چې موږ تر ټولو مخکې خپل کورونو ته سولې راولو، نو هله به امکان ولري چې ټول افغانستان کې سولې راشي.
ډاکټر وایسی کورنۍ ته هم سپارښتنه وکړه چې خپل ماشومان ته ډیر ساده خو داسې د لوبو سامان واخلي چې د ماشوم ذهن په کار وچمي. په آزاد هوا کې له نورو ماشومان سره د خټو د یو کور جوړول به ماشوم ته تر دې ډیر خوي چې یو ډیر قیمتي د لوبو سامان د تمانچې او یا ټوپک په بڼه ولري او یا هم په کمپیوټر لوبي وکړي. هغه ماشوم چې له خټو کور جوړوي نورو ماشومان سره په ګډه په آزاد فضا کې لوبي کوي، تر هغه ماشوم چې د لوبو د سامان په ډول یې ډیر قیمتي ټوپک په لاس کې وي او یا هم په کمپیوټر لوبي کوي د لوی شخصیت څښتن کېدی شي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د څوارلسمی او پنځلسمی شپې د سپوږمۍ په شایست کې د خو ځای نشته، خو څېړنې وایي چې په کوم شپو کې سپوږمۍ پوره ګرځي خوب سم نه کیږي. په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وشما رشیدی لولي.
ګڼ کسان شکایت کوي چې په هغه شپه ښه خوب نه ورځي چې سپوږمۍ پوره ګرځوي. د سویس په بازل پوهنتون کې محققان وایي چې د بنیادم د خوب او سپوږمۍ د دوران ترمنځ رابطې ته پام شوی دی. د خوب او د سپوږمۍ د شکل ترمنځ د رابطې د معلومولو لپاره د بازل پوهنتون د اعصابو د متخصص پروفیسر کرسچین کاجوکین په مشرۍ د ماهرانو یوې ډلې 10 کسان تر مطالعې لاندې ونیول. دغه کسان چې ویدو ډاکټرانو یې د مغز وضعیت، د سترګو حرکات او د هورمونونو ترشحات وزیړل، او دا یې معلومه کړه چې آن په اوسنۍ زمانه کې چې امکانات خورا زیات دي او انسان د تیرو زمانو برعکس د طبیعت تر ډیر اغیز لاندې نه دی، خو بیا هم د سپوږمۍ شکل د بنیادم په خوب باندې اثر پرې باسي. د دې څېړنې نتایج ښیي چې د سپوږمۍ شکل هم د خوب په کمیت او هم په کیفیت باندې اثر اچوي. کله چې سپوږمۍ پوره ګرځوي د مغز د هغه ځای فعالیت 10% کمیږي چې له ژور خوب سره تعلق لري. دغه راز د 14 او 15 په شپو کې بنیادمانو ته په متوسط ډول 15 دقیقې ناوخته خوب ورځي او په مجموع کې خوب 40 دقیقې تر نورو شپو کم وي. د خوب او د سپوږمۍ د شکل او دوران ترمنځ د رابطې په اړه دې څېړنې دا هم وښودله چې کله سپوږمۍ پوره ګرځوي نو د بنیادم په بدن کې میلاتونین هورمون کمیږي. دغه هورمون د خوب او بیدارۍ د دوران تنظیمونکی دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیو یو اوریدونکي نظر محمد افغان یو حکایت ژباړلی او راستولی دی چې فریده سیفی ولولي او تاسو واوري. له شاغلی افغان څخه مننه کوو چې دغه خوش حکایت له موږ او تاسو سره شریک کړی دی. د حکایت نوم دی څوک چیرې اوسیږي.
لقمان وویل کله چې عقل په لومړي ځل زما خواته راغی ما ترې وپوښتل ته څوک یې؟ د ځواب راکړ عقل. ما پوښتنه وکړه چیرته اوسیږي؟ ځواب یې راکړ په سر کې. بیا شرم راغی او مې پوښت چیرته اوسیږي؟ ویې ویل په سترګو کې. له شرم څخه وروسته دوستي راغله. له هغې مې د استوګنې پوښتنه وکړه ځواب یې راکړ په زړه کې. ورپسې مې له بخت څخه پوښتنه وکړه چې چیرته اوسیږي؟ ده وویل په سر کې اوسیږم. ما په حیرانتیا ورته وویل هلته خو عقل میشت دی. ده ځواب راکړ کله چې زه راشم عقل رخصتیږي. د بخت له تلو سره جوخت مینه راغله. ومې پوښتله ته چیرته اوسیږي؟ په ځواب کې راته وویل په سترګو کې. زه بیا حیران شوم چې هغه خو د شرم کور دی. دی وویل مه حیرانېږه ته رښتیا وایې، خو کله چې زه راشم نو شرم په خپل له مخه ځي. په پای کې لالج یا حرص راغی. ومې پوښت ښاغلیه ته چیرته اوسیږي؟ ویې ویل په زړه کې. په ویرې مې وپوښت مګر هلته خو مینه اوسیږي که نه؟ هرس په خندا شو چه زه راشم مینه مینه هلته نه ټینګیږي.
اوس د درویش دورانی د یو نسم د اوریدو بلنه درکو چې په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل ستاسو لپاره را استولای دی. دغه نسم شاغلی درویش دورانی په خپل اوروي.
د نظم عنوان د قران مجید د سوره شعراء یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې وانهم یقولون ما لا يفعلون، او بې شکه دوی یعنی دا شاعران هغه څه وایي چې کوي یې نه. نو دغه تصور چې دی ما نظم کړی دی. زه شاعر وم ملغلره می هر خیالو، بیان کړی می په شعر کې دا حالو، چې زړګی دی یوې پیغلې لما وړی، په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی، راپسې یې د بلا غوندې بیلتون دی، په ازغویو مې سوری سوری ژوندون دی، یمه تږی او سراب زما نصیب دی، د خوږو شونډو کوثر یې د رکیب دی، چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول. زما مخ کې تراغون ټول په دې خیال سول چې می وکړي یو څمرسته په دې لار کې، آسانی رااله پیدا کړي په دا کار کې، خو پوښتنه چې یې وکړه نو حیران سول. له جواب مې په دې سخت پریشان سول چې دا کومه شا لیلا چې ما ستایله، په ژړا به ومه دا چې ما ستایله، په دوو سترګو هغه ما لیدلې نه وه، په خپل ژوند کې مې رشته لیدلې نه وه، وم خبرې نه له ځایه نه له نومه، هیڅ اته پته یې نه وره معلومه. ز شاعر وم ملغلره می هر خیال وو بیان کړی می په شعر کې دا حال وو چې په جنگ کې چې بدل نولس پشل کړی ماته بل ته پشا ور کړی بری خپل کړی د مقصد لڅنګ تورا څنګ لاس وی دغه کار لڅنګ سپور وی څنګ آس وی دا او دغه سی ډیر څه د جنگ په اړه بیان کړی وو ما شه د جنگ په اړه نو په دا تللې تر لري اوازه وه چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه مخامخ بیا یو اولس سو چرته جنگ ته هر سړی یې توره واچوله څنګ ته ترې تیار چې سو لشکر زه یې سالار کړم آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران شول او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان شول چې دا آس ملونه ما سم نیوای نسوه نو په دا را سره دا ناشونې وسوه آس په غرزو پرزو سر شو د دوی وړاندې زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې زه شاعر وم ملغلره می هر خیال وو بیان کړی می په شعر کې دا حال وو چې یم تللی د سلوک پر هره لاره ځلولی می دی زړه لکه هنداره تجلی پکې د خدای را تشکاریږي روشان مخ د خپل اشنای را تشکاریږي چې یې لوستی زما دغه روڼ کلام وو هغه کس به نو که خاص وو که به عام وو لاسنیوي ته به زما وو ډېر لیواله دا یې غوښت چې ځان راورسوي ماله په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي د سلوک پر لاره باندې د عرفان دا هسې تږي ټول لګیا وو دلته هلته په لټون اخته زما وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو شپه ورځ په دا لټون وو سرګردانه مگر ها وخت شول ټول سخت پریشانه چې یو مندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې
د پښتو د معاصر نثر د یو مخکش منشي احمد جان په ادبي خدمتونو کې دا خبره هم شامل ده چې د انګلستان د مشهور مفکر توماس مور یو کتاب چې یوټوپیا نومیږي او نړیوال شهرت لري په پښتو ژباړلی دی. د توماس مور دا اثر د نړۍ په ګڼو ژبو ترجمه شوی او د بشر په فکر او فرهنګ یې ژور اثر کړی دی. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په بحث کې د توماس مور په ژوند او یوټوپیا خبرې کوي.
توماس مور د انګلستان د 15 او 16 پیړۍ یو حقوق پوه، تاریخ پوه، فیلسوف، د دیني علومو ماهر، سیاسي شخصیت او په تیره بیا هیومانیست دی. هیومانیست هغه چاته ویل کېدل د رنسانس په دوره کې چې کوشش یې کاوه چې د بشر په تخلیقاتو کې او په پخوانیو متنونو کې ډېر څه ولټوي او د هغې نه ډېر زیات الهام واخلي.
پخوا خو په منځنیو پیړیو کې د اروپایانو د علم او فرهنګ اصلي منبع کلیسا وه، یعنی دوی داسې کسانو چې کلیسا ته مخه نه کوله او بلکې نورو خواو ته مخه کوله،
پخوانیو لیکنو او مفکورو ته مخه کوله او د هغې له مخې یې خپل نوې فلسفه جوړوله.
له پخوانیو دې مطلب دا ده چې یونان او د روم د زمانې
په 21 کلنۍ کې د دواد وکیل په حیث باندې په کار ولګېده او په عین زمان کې د حقوقو استاد هم و او دغه کار ته یې تر 1510 کال پورې دوام ورکړ. دی په 1504 کال کې د پارلمان غړی شو. پارلمان په اوسني انګلستان کې د ملکې د مشرانو د جرګې او د ولسونو د استازو نه مرکب دی. په هغه وخت کې طبعا ملکانه و پاچاو او ولسی استازي هم په دغه شکل چې وس انتخابيږي نه انتخابېدل. خدای بیا هم لارج و یعنی د اشرافو د ډل نه و او د پارلمان په غړیتوب ومنل شو. په پارلمان کې د
یعنی د اشرافو په نمائندګۍ
په پارلمان کې د ووم هنري د یوې پروژې په مقابل کې ودرېده چې هغه غوښتل د
ووم هنري پاچاو
هغه د سکاتلند د جنگ لپاره مالیه ټولوله او د مخالفت وکړه. په 1509 کال کې اتم هنري پاچا شو او څو کاله وروسته توماس مور د پارلمان سپیکر یا رئیس وټاکل شو
د دې اتم هنري په زمانه کې
او ورپسې بیا د پاچاهي چانسلر یا د سلطنت چانسلر وټاکل شو چې د انګلستان د مراتبو د سلسلې په اساس دریم شخص و د دولت.
د چانسلر چې بیباله په هغه وخت کې دغه کار خو بله د مالیاتو سره نه و.
څو چانسلرانو چې یو پکې د مالیه چانسلر و او یو پکې د دولت چانسلر و. د دولت چانسلر دریم مقام درلود د مالیه چانسلر نه مخکې.
وبخښه یعنی په اوسني تعبیر ویلی سو لکه دربار وزیر دغسې یو څوک سو
د دربار وزیر غوندې یو څوک و. په دغه وخت کې اتم هنري یوه ډېره جالبه کیسه لري چې په هغه وخت کې انګلستان د کاتولیک پاپ تر سلطې لاندې و او اتم هنري اولاد نه درلود، نرینه اولاد نه درلود او په عین وخت کې دی په ان بایلن باندې مین هم و. نو ده غوښتل چې له خپلې میرمنې نه جدا شي چې بل واده وکړي. د واده د ماتولو حق یوازې پاپ درلود او د اتم هنري میرمن چې وه هغه د اسپانیې د پاچایانو لور وه. پاپ جرات نه کوه چې د هغې په د واده په ماتولو کې اقدام وکړي. نو اتم هنري ته اجازه ورنه کړه او اتم هنري د دې دپاره چې واده وکړی شي د پاپ سره یې مناسبات خراب کړل او د انګلیکان مذهب په نامه باندې د عیسوي مذهب یوه نوې څانګه ایجاد کړله.
استاد منلی، چون تر دې د مخه له د کاتولیک مذهب مخالفت په اروپا کې شروع سوی دی د پروتستانت په شکل باندې، کنه نو دا په حقیقت کې یو قسم پروتستانتیزم دی. د انګلیکان
یو قسم پروتستانتیزم دی په داسې شرایطو کې راځي چې په همدغه وخت کې چې په انګلستان کې دغه کار کېږي، څو کاله مخکې په لسګونو پروتستانتان ووژل شول
په انګلستان کې
مګر دغه سیاسي شرایط داسې راغلل چې انګلستان هم له دې ساحې ووته. په 1534 کال کې پارلمان ان بایلن د رسمي ملکې په توګه پیژني او ټول صلاحیتونه ورته ورکوي، خو توماس مور یې مخالفت کوي او په دغه وخت کې د انګلستان پارلمان د انګلستان پاچا ته دا صلاحیت ورکوي چې د مذهبي مراسمو مشر شي. توماس مور په دې وخت کې وایي چې هیڅ انسان چې زمان پورې تړلی وي نشي کولی چې د روحاني دنیا مشري وکړي یا د روحانیت مشري وکړي.
استاد منلی وبخښئ، یعنی دای چې دی توماس مور د انګلیکان مذهب له جوړېدو سره مخالفت نه کوي، خو بیا په هغه مذهب کې چې بیا پاچا د خپل قدرت د ډېرېدو لپاره کومې هڅې کوي او غواړي مذهب هم د خپل حکومت په خدمت کې راولي، له دې سره مخالفت کوي. مطلب دا دی
بیخي همدغه خبره ده چې د انګلیکان مذهب سره مخالفت نه کوي، د پاچا د واده سره مخالفت نه کوي، مګر دا چې پاچا په مذهب او کلیسا د خپل ولکې لاندې راولي د دې سره مخالفت کوي. د توماس مور په وخت کې یو بل خبرم چې کیږي هغه او د توماس مور د فکر د جوړولو لپاره ډیره حساسه ده. هغه په انګلستان کې د شپولونو حرکت دی. د شپولونو حرکت داسې دی چې تر هغه وخته پورې د انګلستان یو شمېر ځمکې د ولسونو ترمنځ شریکې وي. د هیچا ملکیت نه و، هر چا پکې خپل کار کاوه او حدود نه وټاکلي.
لکه سل کاله پخوا مثلا په کونړ کې دغسې و.
سل کاله پخوا په کونړ کې دغسې و، په سواد کې دغسې خبرې وي. نو په دغه وخت کې په انګلستان کې د وړیو صنعت وده کوي. د دې لپاره باید ډېر زیات پسان وروزل شي او د پسان د روزل لپاره چې د هر چا را میګنګډې نه شي او دغم نه شي، یو تصمیم نیول کېږي چې ځمکې باید ټوټې ټوټې شي. او طبعا ځمکې چې ټوټې ټوټې کېږي د اشرافو او د آیانو د غټانو ترمنځ ټوټې کېږي. هغه حق چې غریبانو درلوده هغه ته اخیستل کیږي. او توماس مور په دې ځای کې یوه ډېره جالبه خبره کوي چې د شپلونو حرکت داسې یو حرکت دی چې په هغې کې میږې انسانان خوري، یعنی خواران د دغو میږو د آرامۍ او د دغو میږو د ودې قرباني کیږي.
نو په دې معامله کې دی که څه هم اشرافي دی، خو د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي.
د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي، د ولس ملاتړ کوي. همداراز د ده په نظر باندې تر هر څه بده پدیده چې په دنیا کې شته هغه خواري ده. او د خواري په برخه کې وایي چې خلک اشتباه کوي چې فکر کوي چې د خلکو خواري د پاچاهۍ امنیت ټینګوي. یعنې که خلک خوار وساتل شي پاچا په امن کې. تاسو وګورئ غیر د درویزګرو د ډل نه په بل کومه ډله کې ډیر جنگ کیږي. نو د دې فکر دا دی چې د خواري په مقابل کې باید مبارزه وشي. خواري د منلو وړ نه ده، غریبي د منلو وړ نه ده، او هیڅوک نشي کولای چې په خلکو باندې دغه سي یو حالت تحمل کی هغه د سیاسي اهداف په خاطر. دا هم د وخت د نظریاتو سره په ټکر کې ده، وای چې د فقر تر ټولو لوی عامل دا ده چې یو شمیر اشراف لکه د وګو مچیو راضی او د خلکو د انسانانو د کار او د خلونه تغذیه کوي. نو په دغه شرایطو کې ده خپل مفکورت یو شکل ورکوي د یو کتاب په نامه چې یوټوپیا نومیږي.
استاد منلی په یوټوپیا کتاب خبرې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کوم توماس مور تاسو معرفي کو، له یوې خوا ډیر اعلی رتبه دولتي مقام دی او له بلې خوا بیا داسې خبرې کوي چې د عالي مقاماتو خوشي ژینه، مثلا د دې مخالفت کوي چې حکومت دی د دین او دنیا دواړه قدرتونه په خپل لاس کې ولري، یا فرضاً د اشرافو د امتیازونو مخالفت کوي. نو آیا له دغه مخالفتونو سره سره بیا هم دی خپل دولتي مقام ساتي او کینه ساتي؟
دولتي مقام ساتي ځکه چې په هغه وخت کې د رنسانس اول کلونه دي، په دغه وخت کې د مفکورو د بیان د پاره ډیره ستونزه نشته، هر څوک خپل نظریات وړاندې کوي. د توماس مور یو ډیر خملګری اراسموس چې د هالند دی، هغه هم په دغه وخت کې د موجود نظام یا د کلیسا د نظام پر ضد باندې یو ډیر شدید کتاب لیکي، د لیوانتوب د دفاعیه په نامه باندې، یا د لیوانتوب د ستاینې په نامه. بل په دغه وخت کې امریکا نوی کشف شوې ده، او د هغې ځای نه بیلابیل خبرې راځي، د نو خلکو نظریات وړاندې کیږي. په خپل په اروپا کې ډیر بدلونونه راغلي، د کلیسا هغه زور چې په منځنیو پیړیو کې وو هغه اوس نشته، نوي علوم رامنځته شوي دي، نوي فکرونه رامنځته شوي. په دغه شرایطو کې د دغو مفکورو منل ډیر مشکل نه دي. هغه وخت کې یو مفکر د ستونزو سره مخامخ کیږي چې مستقیما د دربار سره په ټکر کې شي، لکه توماس مور بچي وخت کې د دغه پدیدې ښکار شي. د ایتوپیا کتاب یو خیالي کیسه ده، د یوې خیالي جزیرې نظام دی چې په هغې کې د هغه څه چې تر ټولو غوره نظام دی تمثیلي، یعنی څنګه یو ټولنه کولی شي ځانته یو غوره نظام جوړ کړي، دغه غوره نظام د ایتوپیا په جزیره کې تمثیلي. ایتوپیا کلمه د یوناني دوه کلمو نه جوړه شوې ده، او توپوس یعنی هغه ځای چې نشته، یا زموږ د فارسي شاعرانو په اصطلاح ناکجا آباد، او یا داسې هم کېدای شي طبیعت نه وخصل شي چې ایوتوپیا یعنی هغه ځای چې تر ټولو غوره دی. په هر صورت په دواړو حالاتو کې ایوتوپیا داسې یوه سیمه ده چې 200,000 قدمه د دې هغه ډیره پراخه برخه ده، یوه جزیره ده چې تر ټولو پراخه برخه 200,000 قدمه کېږي، د دې ټوله دوره 1500 میله ده. او دا په اول کې دا یوه جزیره نه وه، د ایوتوپوس په نامه باندې یو څوک راځي او دلته قدرت نیسي، او د دې په خاطر چې د نورو خلکو نه جدا شي، دغه جزیره چې یو شکل ته شبه جزیره وه په خپلو کارونو باندې د بر اعظم نه جدا کوي او یو مستقل ځای ته نه جوړوي. د دې نظام داسې ده چې 450 ښارونه پکې دي، د ښارونو ترمنځ کرنیزې سیمې دي، او خلک په وار وار ځي په کرنیزې سیمو کې مېشت کیږي. د یوې کرنیزې سیمې فامیل 40 کسه دی، یا د 40 نه لږ زیات، بیا دیش فامیل د یو ملک تر مشرۍ لاندې ژوند کوي، او هر خار د 450 ښارونو نه درې مخور پوی اوخیار سپینګیری ټاکي د مرکزی مجلس لپاره، او مرکزی مجلس د ټول هیواد لپاره تصامیم نیسي. په دغه هیواد کې شخصي ملکیت نشته، پیسې نشته، تبادله د اجناسو ترمنځ کیږي، که جنگونه شته د نورو سره په خپل منځو کې جنگونه نشته، مګر که د نورو سره جنگونه کوي هغه هم د ملشئی قوتونو په مرسته کوي، یعنی خلک د بیرونه استخدامي چې د دوی لپاره جنگ وکړي، او په دې کې دوی دوه ګټي ګوري، یو دا چې هغه خلک چې دوی ورسره خوښ نه دي د هغوی په مقابل کې جنگيږي، او بل دا چې هغه خلک چې دوی د ملشئی په شکل کاروي، نو د هغوی هم د په دغه جنگ کې ډیر کسان له منځه ځي. د بیخي اخلاقي نظام هم نه دی چې سړی وایي چې د هر څه سره مخالف دی. مثلا په دغه نظام کې غلامي شته ده، په هر څلوېښت کسیزه فامیلۍ کې دوه غلامان کېدلی شي چې وجود ولري. بیا عدالتي پکې شته، مګر په هر صورت بیا هم تر ډېره حده د ایتوپیا نظام په اصولو ولاړ دی، په معیارونو ولاړ دی او هیڅوک په خپل سر کار نه کوي. د خلکو ترمنځ روابط هم د همدغه اصولو په اساس جوړ شوي دي. که څوک ګناه کوي هغه ته د اصولو په اساس جزا ورکول کېږي، مطلقیت پکې نشته.
داسې نه دی چې د واکمن خوښه یې چې دغه پلانای باید اعدام شي، زه سیاست کوم او پلانی که غټ جرم کړی یم افتی سي. په پخوا زمانو کې خدا شی ډیر عام و،
دا شی ډیر عام و. د په حقیقت کې د ایتوپیا رژیم د انګلستان د رژیم بیخي مخالف اړخ دی.
هغه ایبونه چې دغه وخت په انګلستان کې شته د په ایتوپیا کې نشته.
د په ایتوپیا کې نشته او همدغه عامل کې چې ایتوپیا ډیر زر محبوبیت پیدا کوي. په 1514 کال کې ایتوپیا چاپیږي، په 1518 کال کې په 2 روپۍ ژبو باندې ژباړل کېږي. البته تقریبا 3-4 کاله وروسته په انګلیسي ژباړل کېږي، یعنې د انګلیسي نه مخکې په فرانسوي او اسپانوي او هالنډي او دې ژبو باندې خپرېږي. ایتوپیا کتاب په 1514 کال کې په لاتیني ژبه باندې خپرېږي په بلجیم کې، او په 1518 کال کې هالنډي ژبې ته ژباړل کېږي، بیا ورپسې فرانسوي ژبې ته ژباړل کېږي، اسپانوي ژبې ته ژباړل کېږي، ایټالوي ته ژباړل کېږي، او یوازې 3-4 کاله وروسته انګلیسي ته ژباړل کېږي. په 2 کلونو کې هغه لومړی ناشر چې دا کتاب چاپ کړی دی تقریبا 8 واره دا کتاب چاپیږي، یعنی ډیر زیات محبوبیت لري او په ټول اروپا کې ډیر مهم اثر بلل کېږي.
استاد منلې دغه کتاب چې دومره زیات وستایل سو، آیا اروپایان دغه وخت له نظامونو په تنګو دا اثر ډیر خوشاوو او کنه؟ کتاب په ادبي لحاظ او په داستاني لحاظ هم ډیر کامیاب وو.
په داستاني لحاظ خاص کیفیت نه لري، مګر په فکری لحاظ دا هغه وخت دی چې خلک د ټولو نو مفکورو او د نو نظرونو ډیر سخت خریدار دي. د ایتوپیا اثر په تعقیب باندې بیا په لسګونو نور اثر هم په اروپا کې ولیکل شول. مثلا په همدغه د توماس مور په دوره کې د فرانسې فرانسوا غابلې خپل دوه کتابونه پانتاګریل او ګارګانتوا لیکي چې هغه هم د همدغسې یو خیالي نظام تصویر دی. توماس کمپانل هغه هم په 16مې پیړۍ او د 18مې د شروع لیکوال دی، هغه هم همدغسې یو کتاب لیکي. ولتیر فرانسوي فیلسوف د کاندید په نامه یا د ساده په نامه باندې یوه کیسه لیکي. مارکس او انګلس هم د همدغه ایتیوپیانه الهام اخلي، او د بیکون نوی اتلانتید هم د همدغه ایتیوپیا یو ډول ادامه ده. نو دغه سبک یا دغه شیوه د لیکلو چې توماس مور ایجاد کړله په اروپا کې ډیر زیات مینوال پیدا کوي او ډیر زیات استقبالیږي، ډیر کسان په دې لاره باندې ځي.
دغو آثارو مشترک پاینټ خدا سو چې له دې اوسنۍ ټولنې له اوسنۍ زمانې نارضایتي پکستان او یو بل ټولنه چې دوی ته ډیره شش کاریږي، خو یا البته په داستانی شکل لکه توماس مور چې لیکلې ده او یا لکه مارکس او انګلس چې لیکلې دي، یوهی به داستان نه ده لیکلې، یوهی به وایي چې همدغه څه ده، یو
سیاسي لارې ورته جوړې کړې دي، او حتی د ادم سمیت غوندې فیلسوفان اقتصاد پوهانو هم د همدې ایتیوپیا پر بنسټ باندې خپل لارې جوړې کړې دي.
یعنی یا فلسفي اثر دي او یا تخیلي او داستاني اثر دي، خو یو یو بهتره دنیا تصور کوي.
د عدالت دی وی خیری دنیا تصور پکې دی. بیرته چرا شو د توماس مور ژوند ته، نو په 1500 کال کې
1500
کال کې د انګلستان پارلمان ان بویلند ملکی په حیث منی او هغه ته ټول صلاحیتونه ورکوي. د مجلس کې د ناراضه دي او مخالفه رایه ورکوي. بیا د ان بویلن ملګری او دوستان په دبان بیلابیل تورونه لګي، غواړي چې دای په سیاسي لحاظ تجدید کړي. په 1514 کال کې د انګلستان پارلمان وروسته لدی چې اتم هنری د پاپ سره روابط خراب کړل، د انګلستان کلیسا یې آزاد کړله، د ان بویلن سره ای واده وکړه، د خپل پخوانی خزنه طلاق واخیسته، او د هغې نه وروسته د انګلستان پارلمان هم ان بولین د رسمي ملکي په توګه وپېژندل او د ملکي ټول صلاحیتونه یې دې ته ورکړل. په دغه ځای کې د توماس مور د دغې فیصلې مخالفت کوي. مخالفت د دې په خاطر نه کوي چې د ان بولین سره کوم مشکل لري، بلکې د پخوانی ملکي ته د وفاداری په خاطر باندې د مخالفت کوي. نو د نوې ملکي پلویان د ده په ضد باندې دسیسې جوړوي، په بیلابیلو نومونو باندې څوار بندې کیږي، او اکثره دلایل او شواهد چې د پوړاندې وړاندې کیږي هغه سختګي خو بل اخره د روسي زل د پاره د ملي خیانت په تور محاکمه کیږي او په اعدام محکومیږي. د جالب جملو نه یو دا ده چې کله چې د سر غوڅولو ځای ته پورته کیږي نو هغه عسکر ته وایي چې په ختلو کې را سره کومک وکړه، په راکېوتلو کې جنجال نه لرم.
دا کوم کال دی چې
1415 کال کې د لندن کې وژل کیږي، بیا د ده تنه په لندن برج کې، یعنی په لندن ټاور کې، د لندن په یو څلي کې چې ډېر مشهور څلی دی او زندان دی، په حقیقت کې د هغې په زیرخانه کې خخیږي او سر یې د ده لور په بیا اخلي. او بالاخره اوس د ده د سر سرنوشت معلوم نه دی چې آیا د تیمس په سیند کې لویږي او که چېرته بل ځای کې خخیږي. داسې خلک وایي چې په هغه ځای کې خخ دی چې ده په خپل ژوند د خپل قبر دپاره ټاکلی و.